Radio.
په افغانستان کې د سهار اپین زبجی شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري اهر کلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال دی وګي اسن بولې د میاشتې دریمه د 2023 میلادي کال د اگست 23 ده. مخله دې چې خبرونه په راپورونو پیل کړو پاموکري د دې سات خبرونه ده. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دارو خانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلار دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن اميري بيګا په خپل ایکس باندې یا خوني ټويټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي التیا مخې ته کېږي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نکړي تر څو چې دوی د بشري حقوقو په چلن کې جدي خوالی نه وي راوستي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ ویل چې ریچارډ بنت افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یو کوچنی موضوع غټوله. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکي ټاکل شوی، طالبانو دغه بندیز پر وړاندې خبرګون کې ویلي چې د په دوامدار توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یو شفاف خلکتیا هڅه کړې د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مهم ارزونه وړاندې کړې او د خوال لپاره مشخص عملی سپارښتنې او هم د تخنیکی مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګر ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځوړلو په اړه د ملګر ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خبرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په ایستلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو ته د سرپنا پیسې بندي کړې دي. د ادارې ویلي چې دا یو مقتدي کار وزکه پناه غوښتونکو سرپنا ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلان کې بایدن د اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوی بسته هم اعلان کړ. په دې نوی بسته کې د هوایي دفاع، د هوایي مدافع توغندي، د درون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپین ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دی وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو 25 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین ترڅنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیگ پایلو باندې باندې امیر خماران او مو نهنګانو ټیمونو ترمنز تر سره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د باندې امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او سره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګری دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا درې ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسور شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبان ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګو نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوت کیږي چې اوسنی حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب واوري. په یو راپور کې به دا هم واوري چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغه خصه د خلک سیاحت ته راځي، نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شي. کیف کې مودی د پر سولې ټینګار وکړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله خونزاده لوري توشه کړی او خبر کړ. دا قانون تر ډیره د بیان ازادي، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د قانون په تطبیق کې به ساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات بل صفی الله ستاني زیوارو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی د آسیا د برخې مسؤولې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند گزار دی، چیرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپال فعالان ځپلی دي. طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشه کړی چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري. د قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په 14 ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرآت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورت بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خبرونه وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویرشته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې مشر وي د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښېګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه د یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو زندان جوړ سوی دی خو بیا دغه زندان ډیر مخوف زندان به جوړ سی.
توحید زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لویې بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبوره دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپله تګلاره 90% عملي کړي او د دوی په ټکو چې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 14,000 کسان نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبریالان او رسنیز کارکوونکي شامل دي. طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې خو په خوا یې د اکثرو خبریالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي وو چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت وایي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالې صبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اگست 28مه ناوخته یو خبری غونډې ته ویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جنرال پاتریک رایډر وویل کچیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څنګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې دی پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور وو چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري خو د په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییز هیوادونو کوم ډیپلوماټان چې ښکیلو او د اوسنی حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاټ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوي وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسنی حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو په اساق اتمر په دې باور دی چې القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبان وړي کې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دی. هغه په دې اړه وایي
امریکان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډل په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
ازادي رادیو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مختبه ولی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګری ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه راپور ورکولو راونه ګرځوي. دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اگست 28مه یوې خبری غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز په اړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجارک وویل
He had been in Afghanistan.
فکر کوم هغه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړو. زموږ لپاره د ځانګړو راپور ورکونکو موجودیت چې په بشپړه توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغه د بشري حقوقو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
They are a key part of the human rights architecture.
د خاغلی دوجارک په خبره راپور ورکوونکي په ځینو مواردو کې خپل د پوخخ وړ هیوادونو ته لاسرسي نه لري. خدا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه د خبري ناس ته د غشان ویل وست دی خو فرصت ته چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو ونجونو وضعیت دوی او نړیواله ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد د سه شنبه په ورځ د اگست 6مه د افغانستان له خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بنت افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولای او هغه ځکه چې په خبري نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو د پریکړې ته په کور د ننه د بشري حقوقو فعالانو او ځینو نړیوالو بنسټونو توند خبرګون نه وخدل او دا پریکړه وغندله. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څنګه مسؤل ایلن پیرسن په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې و. په ورته وخت کې په خپل ریچارډ بنت د چهارشنبه په ورځ د اگست 28مه د یو بیان لمخې د طالبانو پریکړه ته په خبرګون کې ویلي و چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره دغه ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنونکې نښه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس یې نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشری مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانیزی پر راپور کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دواړخیزې اړیکې پیل شوي دا د هند صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې په ورځ کیف ته ولاړ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنا نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سولې حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توضیحات ورنکړل. مودی همدار زویل هیوادی چمتو دی د اوکراین سره بشری مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختونې او کړو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودي د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوی ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهم ستنې په توګه کتل. زیلینسکی هم په هغه وخت کې د مودي د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلي چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلینسکی کیف ته د مودي د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودي سره د وژل شوو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلینسکی ویلي ښاغلي مودي سره د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
له خبرونو ور اخوا
د خورون ریوال پروگرام دبليو اف پی وای د افغانستان په ختیځ کې ورستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي لنګ دی وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نور مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. نور حال د عبید سپوږمۍ پر پټ کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشمې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. دبليو اف پی د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت لنګدې ساري څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستي سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اگست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلنۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول ازمکه یې وړي، سیلاب ډیر زیات و، همغه شپه ټول ډیر ویریدلی و، ټول له کوره وتلي و، لوبیا مو کرلی وه، تقریبا یو 15 جریبه ځمکه یې له موږ وړي، ټولو ته زیانونه رسیدلي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړای ازادي راډیو ته وویل
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمه یو اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلی یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تر اوسه چې کوم سیلابونه تر سره شیو د سره ډیر زیات تلفات را منځته کړي دي، مالی او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د اگست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د غشان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وايي حکومت دې په دې ولایت کې په شنو سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوي برابر کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وايي چې باید په سیاحتي سیمو کې یا ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهر ورزی. نور حال په دې راپور کې
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تپریهی پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملی په زالري د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورزی. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم د سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخ یو بیدی د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربه سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې یو کابل ګرځ را ګرځي، هغه او دا خو ډیره فرق لري. بازار د نو ګرمي او غد موټرو دلته ته طبیعت دلته ته انسان لکه ژوندۍ کیږي. کله کله جمعه په جمعه روزو موږ خو دې خوال زره غلایم.
په دغه ولایت کې وازی د سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړون د سرپل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چشنه سیمه ده او دا هم اوبلری ورته راغلي سیلانیان لیدو خوشاله دي، خو له حکومت غواړي هغه سیمه چې خلک ورته د سیل لپاره ورزي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي ترڅو د سیلانیانو تګ راتګ سیمه ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکو دي دغه سیمه ته ورغلي دي.
صحیح چې دغه خصه دي دل خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دل د شپې تیرول لپاره صحیح برابر سي او داسې منظر ایز ته هو ته چې دغه چکر صحیح دي دل ډیر سیلانیان راځي چې وزګور مونږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي او کله چې نور ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره، د چکر لپاره، د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي، نو دا بل دوی لپاره ډیر زیات سیلانیان هم راجلب کی او دوی بل ډیر خپ پرمختګ هم کی او ډیر کار هم شي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم د دغه ولایت لسیمیزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرنی او کورنی سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسولیت ادا کړي.
لزوانو نه مهله دا سی پارک ترازی پارک باید نظم مراد کی او همدارنګ دا پارک د پاکستانو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ده دا ډیر وخت په خو جوړ سوی ده او استهلاک سوی ده. د دولت مو وختونه دا د سعودي دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړی.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. دا یادونه ورده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاسي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نه سوورتللی د کورنۍ او بارني سیلانیانو سفرونه ډیر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تپریهي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.